있는 아우아지아.
는 아우아지아. نن وضعیت پروگرام قدر منوریدون کو السلام علیکم خدای دی وکي چې تاسو ټول جوړ روغ او آرام اوسئ تاسو ته د نیکمرغۍ او سوکالۍ په هیله د نن وضعیت په دې پروگرام کې زه سمیع الله جلالزی نیم ساعت ستاسو په خدمت کې يم د طالبانو حکومت د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیساری او بیخي کامیابه اقدام کی چی ساره تروسا هیڅ وخت لیدل شوی نه دی ویلی دی چی د دولسم ټولګیو انجونې دی د دولسم صنف ټول امتحانونه په یو ورځ ورکی د طالبانو د پوهنې وزارت ویلی دی چی د امتحان به د چهارشنبه په ورځ واخیستل شي او شاوخوا ولس یا شپارس یا پنځلس مزامین چې د مکاتب دی انجونې به په یو ورځ د امتحان ورکوي د طالبانو د اقدام مختلف خبرګونونه او د محصلینو او د معرف او د عالی تحصیلاتو د برخي د استادانو خبرګونونه راپرولې دي د همدې موضوع په اړه مو د کابل پانتون په خوانی استاد اغلی نرګس مومن حسنزی ته هم بلنه ورکړې په دې نیم ساعته پروګرام کې به له میرمن حسنزی سره هم وغږیږو اما مخکې تر هر څه د نن ورځې مهمو خبرونو ته پام وکړئ
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شاسده فیره چې له دوحې فعالیت کوي د افغان معلولو نجونو او ښځو وضعیت اندېښمنه کړې کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په افغانستان کې له یو شمېر معلولو ښځو سره خبرې کړې وای متاثره شوې چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده ویستل شوي د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي د افغانستان غور ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو د یوې ښځې په ګډون اووه کسان په دورو وهلي داسې ویل کېږي چې تورن کسان د شرابو څښلو او زینا له کبله مجرم پېژندل شوي د فیروسکو سپورتي لوبغالي کې د دې سزا پر مهال لوی شمېر خلک هم راغونډ شوي طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د کابل تخار لوګر او سمنګانو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خزی او سړی په عام محضر کې په دورو وهلي طالب چارواکو د هغه کس چې د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي د نیولو ادعا کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا کس د یو بهرني هیواد تبع او د داعش ډلې غړی دی مجاهد ادعا کړي چې دا برید د داعش ډلې او یو شمېر نورو چې د ورته د بغاوتګرو کلمه کارولې په ګډه تنظیم کړی دی د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړی چې د دې برید تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی اعلان کړی چې د نغدو پیسو د مرستو په دوام نن $40 میلیونه نور کابل ته رسیدلي د دغه بانک د خبر پاڼې له مخې دا پیسې هم د مخکینیو هغو په شان د افغانستان یو خصوصي بانک ته ورسپارل شوي د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دغه خصوصي بانک نوم نه دی یاد شوی د افغانستان بانک وایي تیره اونۍ هم کابل ته $40 میلیونه رسیدلي چې ورسره د افغانستان د بهرنیو اسعارو زیرمه $1.5 میلیارد ته ورسېده له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای واشنگتن ته داسې نخې نخکاري چې روسیه د اوکران جګړې په ختمولو کې علاقه ولري نوموړي پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ډیپلوماسي تل ارزښت نه کوي خو چې ټول لوري او په اوسني مورد کې روسیه واقعا په معنا دار ډیپلوماسي کې علاقه ولري د ده په وینا لږ تر لږه څه چې په وروستیو کې لیدل شوي ښایي چې روسیه د ډیپلوماسۍ مخالفه خوا غوره کړي د وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لوري د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بای نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوي کمې کړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
خو روسیې ویلي چې حتی که د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ سي دا پریکړه یعنی د جی او له لوري ټاکل شوی بای به ونه مني روسیا د تیلو د تولید لپاره په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي جی او هیوادونو ویلی چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته کلک گزار ورکړل سي دا باید دیشو ډالرو ته راکشت سي. اروپایي اتحادیه هم د روسیې تیلو ته د بایې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بایې د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د روسیې د هر بیلر تیلو لپاره د شپېتو ډالرو بایې ټاکل به له جګړې څخه د روسیې په راګرځولو لږ اغیزه ولري. شافیه سردار، امریکا غږ.
د سایبیریا په مرکزی برخه کې په یو څو پولیسو ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. روسي چارواکي وایي په خطر شپه په نژنی ورته صبح خر کې شوي چې نه هتن نور کسان یې ټپیان کړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیکېدلو او د چاودنې له کبله د ودانۍ یو برخه ونړېده. د لوبغاړو ډګر وروسته خبر داده چې نابینا افغان لوبغاړي ولی محمد نوری د بریتانیا د لامبو وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو میډال ګټلی. دغه سیالۍ چې پرون په انګلستان کې ترسره شو، ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو له منځه لومړی مقام خپل کړ. نوری ازادۍ رادیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې دغه سیالۍ یې پرون ګټلی. په دې سیالیو کې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوری 500 متره واټن په 9.5 ثانیو کې ووهه او د لوبو اتلولي خپل کړه. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ خبرونه اوریدونکو، د نن وضعیت پروګرام ته خراغ لاس. لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل، طالبانو په یو عجیب اقدام کې ویلی دی چې دوی به د دولسمو ټولګیو له ښځینه بیا د نجونو څخه په یوه ورځ د ټولو مضامینو امتحان اخلي. د دې خبر له خپرېدو وروسته ډېر زیات غبرګونونه هم خپره سوي دي او توندې نیوکې سوي دي چې دا امکان اصلا نه لري چې ټول مضامین امتحان په ورځ کې واخیستل سي. د کابل پانتون پخوانی استاد اغلی نرګس محمد حسنزی را سره د میرمن حسنزی کزمغه غوري سلام دي تاسو ورسیږي. اول کې غواړم د دغه خبره په اوریدو سره تاسو څه احساس وکړ؟
البته د ما په شمول ټول وطنوال یوازې د موږ د هیواد کسان نه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر هغه کس چې د خبر نه خبر شوی د یو څو دقیقو لپاره، یعنی هغه انسان چې کله شو کوي هر موږ هر دغه څه شوی، علت د دې شوک ته دی چې د داسې عجیب او غریب او پریکړو سره موږ واقعا ناشنا یو. څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم د دې یادونه وکړه چې دا واقعا د افغانستان په دې ټول تاریخ کې په دې دومره اوږده موده کې چې د ما زه البته د ډېر پخوانه به نه غږېږم، خو په موږ عمره موده کې چې زه موږ تاریخ لوستی دی، موږ د داسې څه سره نه یو مخامخ شوي، نه هم موږ داسې څه لیدلي دي. البته دا د موږ د فکر او د هر څومره چې فکر باندې کوي د هغې نه ډېر لرې خبر ده چې تاسو یو نیم کال لپاره پوهنتونونه مکتبونه بیخي ښوونځي شو د نجونو په مخ باندې بندېږي او بیا دا فتنیا ویلان تاسو ورکوي درې ورځې یا څلور ورځې مخکې. فکر کوم دوی د پاوس او ولسمه نیټه کې اشتباهي وکړي چې په لسمه نیټه چې دسمبر او مې نیټه راتلله چې دسمبر خو مې نیټه باندې به دوی د ازموین اخلي او پاتې دوه درې ورځې. نو دا فتن د نجونو ته آیا دغه زداکونکو ته دا احوال ورکول چې درې ورځې وروسته د تاسو امتحان دی او هغه هم د اولسو مضمونونو په یو ورځ باندې، نو دا واقعا د موږ د فکر نه، یعنی دا لرې خبر ده چې دا دوی فکر څنګه دی، دوی څه فکر کړی دی چې آیا دا غنجونو باندې دوی دومره ډېر کار کړی دی؟ آیا یو نیم کال راهیسې دوی په غنجونو باندې کار کړی دی؟ نه، یو نیم کال راهیسې دا غنجونو د درس تسکین د مکتب د کتابونو ته لرې پاتې دي. نو کله چې یو محصل یو نیم کال یا یو شاګرد یا د مکتب یو انجلۍ چې یو نیم کال د ښوونځي د درسونو لري پاتې شي، اته هغه کتاب ونه لري چې په کور کې ولولي، نو د دې څه امکان شته چې هغه به په یوې ورځ باندې اولسه مضمونه امتحانونه ورکړي هغه کوزه کې بریالی پاتې کیږي؟
بالکل. نو دا بالکل مرمنه حسن زی اوس پوښتنه هم دا ده چې یو چا چې په ټول کال کې یو پانه درس هم نه ویلې، څنګه د دې امکان ستا چې وکړی سي په یو ورځ هغه هم په درې ساعتونو کې د دولسم صنف د ټولو مضامینو امتحان ورکي؟ آیا دغه رقم اقدامات ستاسو په نظر په مجموع کې خپل د معارف او بیا ځکه دغه مسلین عالی تحصیلاتو ته ځي پانتونونو ته ځي د دوی د درس او تعلیم په کیفیت باندې څونه تاثیر کوي ستاسو په نظر؟
البته زه ډیر بعد مرغه وایم چې موږ د تریونی کال راهیسې موږ په ډیرو برخو کې په افغانستان کې وځبل شولو ډیرې برخې دي چې په زما نه بس نه کوو خو یو هغه برخه چې پیغې باندې افغانان په افغانستان کې اوسېدل کې او بهر میشته ډیر بد رقم کې وځبل شول هغه د معرفت او تحصیلاتو برخه ده او له بعد مرغه چې دوی ډیر زیات ټوکی په معرفت او تحصیلاتو باندې وکړي کله مکتب خلاص کله بند کله پانتون خلاص کله بند کله یو طبقه پرېږده بل طبقه نه دا یعنی دا واټر بل واقعا په معرفت باندې په تحصیلات باندې په ډیر بد شکل باندې دا د دې ضرر د ځان پاتې کیږي نه یوازې د غوښني کسانو ته بلکې دا نسل تر نسل پورې د کسانو ته پاتې کیږي د دې په روح او روان باندې ډیر بد اغیز کوي راځي کوم دا لګ داسې د روان شناسي د لحاظ او ګورو د پیداګوژي او د تدریسي اصول د لحاظ او ګورو چې آیا امکان لري چې موږ مثلا دا غوښته او پیښه چې وڅېړو د څومره امکان لري د تدریسي اصول له مخې کان امکان لري چې یو ماستر وکړ او شاګرد وکړ چې په یو نیم کال د درس نشاط پات کې او بیا غدا په امتحان ورکړي نو دا به خیره تدریس اصول یې ولري خبر ده چې تدریس اصول پر اساس باندې کله چې موږ د یو شاګرد نه یا د ماستر د پانتون امتحان اخلو هغه باید هر اقل هغه باید د غو امتحانو مابین کې فرصت وو چې وقفه وو چې هغه د ذهني هیڅ نه فشار سره مخامخونه اوسې دا اوس مطمئن یم چې دا ټول نجونې سره دا اندېښنه ده چې څنګه امکان لري چې د پیاوړت کې ولسم مزمون امکان ورکم نو دا د دې ټول دغوی د فکر نه لري خبر ده همداسې چې هغه یعنی موږ چې اته موږ امکان نه ورکو زه چې امتحان نه ورکوم زه دومره ورته اندېښمن یم چې زه دغه په ځای یم ما به څنګه امتحان ورکوم
خبر هم ما قطع کړه یو شمېر محصلین امریکا غږ ته ویلي دي ښځینه محصلینو چې حتی دوی د دوو مضامینو د امتحان د ورکولو دپاره نه دي آماده دوی دوه مضامین دوی ته سخت دي چې په ورځ امتحان ورکړي نو دا ولس خو بیخي زیاتي په دوی باندې
او خبر هم دادم مثلا د امتحان په شرط چې په شکل زده تا وایم کنه مونږ کله چې د کابل کې کله چې امتحان اخستل کېږي د کانکور امتحان چې اخستل کېږي کانکور د امتحان د ازموینې لپاره د دې د یعنی خوندای خو بده نه ښکاله ول نه میاشته و بخول وسته د نه میاشته ورسته د ته بیا دوه میاشته دوه نیم اته درې میاشته د وخت ورکول کېږي چې تاسو یوازې د کانکور په ازموینې باندې کار وکړي تاسو درس وې د امتحان ته ځان آماده کړئ ته چمتو کړئ نو دا چې په داسې شکل باندې چې هیڅ وخت نه ورکول کیږي درې ورځې مخکې د احوال ورکول کیږي چې راځي د تزانون آماده کوي تاسو امتحان ورکړي او د هغې سره سره د دې هغه د سخت دریزانه خبرې چې د هغې تر څنګ دوی کړي دي چې ګواکې دغه نجونې چې راځي د امتحان ورکوي دوی په کوم شکل باندې واوسي د دې جامې د دغسې واوسي دوی د باید دستکشونه په لاس کړي د دوی مخونه د باید پنټ واوسي د دې ټنډه د باید ښکاره نه شي اندا چې جامې کوم رنگ وو چې د اسلامي شریعت پر اساس نو په حال دا چې د دې سره خپل د دې کلمې تعریف نشته نو دا ټول خبرې وار تر بل د واصل په روح او پر روان باندې تاثیر کوي او په شکل باندې اصلا یو معاصر نشي کېدلی او امکان نه لري چې هغه په ښه توګه باندې وکولی شي په بریالۍ توګه باندې وکولی شي چې امتحان ورکړي
بالکل بغلی حسن زیوس خو دا شی سوې دي طالبانو دا خبره کړې ده اما ستاسو په نظر د دې کار څخه هدف د طالبانو څه دی؟ آیا دوی غواړي چې دنیا ته وخی چې حداقل د دینجونې مکاتب ته ولاړې امتحانې ورکړي او دولسم سم څخه فارغېږي او یا دا چې حداقل غواړي په ټولنه کې د یو څه حساسیتونو د کمیدو په هدف داسې یو کار وکړي چې خلک ډیر حساس نه وي؟ هدف به څه د طالبانو د دې کار څخه؟
البته دا او دې تاوار ته ټول کارونه دي فقط نمایشي کارونه دي دا اول سن نه دي موږ د څون ځل دي چې دې تاوار ته شانور هم ګورو فقط دې لپاره ځکه دوی پی دي چې د اوس طالبانو حکومت په ډیر بد شکل باندې د همدغه ټکي له امله دوی د ټول نړۍ دوی باندې نیوکه کوي نو دوی فقط غواړي په یو شکل باندې یوازې نه یوازې د چ په هیواد کې دننه خلکو ته او په بهر کې میشته نورو نړیوال ته هم دا ورکوي چې نه موږ جنو ته قایل یو، موږ دغه تعلیم ته قایل یو، موږ دغه تحصیل ته قایل یو، دوی د ښوونځي ته ولاړ شي، دوی د پوهنتونونه پوهنتونونه هغه سرش خان چې دوی د پوهنتونونه جوړ کړی هغه بېله مسله ده په دې باندې اوس بحث نه کوو. نو هدف مې د دې خبر نه دا چې دا یوازې نمایشي کارونه دي او د دې لپاره چې نړیوال طالبان وپیژني په رسمیت باندې، دوی وار تر بله فقط او فقط دا کارونه د نمایش په شکل کوي ترڅو خلک وپیژني، نړیوالې وپیژني او په دننه خلک چې دي د هغوی د سپ یو څو مدت لپاره وکولی شي چې د هغوی خولې هم په دغه مسله کې بندې کړي، دغه امتحان واخستې یو نیم کال بعد بیا دغه امتحان اخلو او په یو شکل او ناشکل خلکو ته په داسې شکل دغه کو رضایت ترلاسه کړي. حال دا چې اسمان اوس هم په هېڅ شکل هېڅ څوک، یعنې هغه کورنۍ اوسي یا هم محصلین اوسي، معرف اوسي، څوک ترې راضي نه دي.
بالکل. اما تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقدامات نه یوازې خپله د افغانانو د خوا مخالفت ورسره کېږي، بلکې نړۍ هم وضعیت ساري، دنیا هم په دې خبرېږي، اوس هم مختلف هیوادونه په مستقیم او غیر مستقیم د افغانستان حالت ساري په تماس کې دي، فکر نه کوئ چې دغه ډول اقدامات به د طالبانو په زیان وي؟
البته په کلي توګه دی، حال دا چې طالبان ډېر زیات هڅه کوي چې مثلا اول کې راډیوګانې وي، کې تلویزیونونه وي، کې رسنۍ وي، هغوی محدود کړي، معلومات ورنه کړي تر څو نړۍ ورباندې خبر نه شي، او دغې تر څنګ هغه کسان چې په هېواد کې دي هغوی په تیاره کې وساتي، هغوی پرې نږدي چې هغوی، یعنې د هغوی ذهن خلاص شي، هغوی رهنایي ته لاره پیدا کړي. که څه هم طالبان یعنې په ډېر سخت شکل په ډېر ماهرانه توګه باندې دا کارونه ترسره کوي او غواړي چې خلک یا نړۍ په دغه تیاره کې وساتي، خو دوی په دې باندې نه پوهېږي چې نړۍ او یا هم خلک دغه افغانستان اوسېدونکي کسان یا ویشتمې پېړۍ نجونې دي، هغه کسان چې اوس تاسو دوی ورسره مخامخ دي، او دغې تر څنګ نړیوال هم، یعنې هر څومره کې دوی رسنۍ ورباندې محدودې کړي، نړۍ اصلا هغه څه چې په افغانستان کې جریان لري دوی ترې غیر واقف نه شي پاتې کېدلی. نو دا او دې ته ورته هر هغه څه چې طالبان کوي و تر بل د دوی حکومت نه یوازې دا چې خلکو ته څومره زیان رسول کېږي، نه یوازې دا چې 15 کاله وروسته هغوی د موږ محصلین او د موږ تعلیمي سکتور ته څومره زیان رسوي، د هغې تر څنګ دوی خپل دغه موده په همدغه حکومت کې لا رالنډوي.
بالکل. آقای حسنزی، آیا فکر کوئ چې په دغو اقداماتو سره طالبان کولای سي د افغان انجونو د افغان میرمنو د تعلیم او د درس مخه ونیسي؟ موږ تاسو په تیرو شلو کلونو کې د میرمنو د ډیر فعال حضور شاهدان یو. آیا دغه سیاسي به ساسي په نظر بل اخره هغه څه هدف چې طالبان لري دوی به غته ورسیږي؟ که فکر کوي افغان میرمن اوس بیدار دي، دنیا هم وضعیت ساري، آیا هدف ترلاسه کیږي د طالبانو په دې ډول حد سره؟
اول زه بیا هم په دې خبر باور نه یم، او زه بیا هم دا تکراروم چې طالبان هیڅکله هم خپل په دې شوم هدف کې بریالي نشي پاتې کېدلی، همدغه ټکی به د دې زوال باعث وګرځي. او دې ته تر څنګ وایم چې افغانستان یا افغانستان کې اوسېدونکي اوس هغه نجونې د شل کاله مخکې نجونې نه دي، دوی صحیح ده چې دوی واقعا د ښوونځي نه، د تحصیل نه، د زده کړو نه دوی لرې پاتې دي، مګر بیا هم دوی خپل نهایت هڅه کوي چې د نورو طریقو نه حداقل دوی وکولی شي درس زمینه ځان ته مساعد کړي. او د هغې تر څنګ اکثره هغه کسان چې مثلا په افغانستان کې دي، هم د افغانستان نه بهر دي، دوی هڅه کوي چې مثلا هغوی د تحصیل او د درس زمینه مساعده کړي، که څه هم هغه هېڅ تحصیل هغه د هغه یعنې د آنلاین کلاسونه موږ وینو چې ډېر زیاتو کسانو د بهر کې میشته کسانو هېواد دننه دغې کسانو لپاره جوړ کړي دي، هغه هېڅکله هم دغه حضوري درس دای نه شي نیولی. خو بیا هم خلک ورته هڅه کوي چې حداقل د یو خوانه نه یو خوانه د جونو پام په دغه نورو خواوو کې بند وساتي، مصروفې کړي دوی.
بالکل. په دې منځ کې د دنیا هڅې، د دنیا اقدامات، تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا تر اوسه کوم اقدامات چې د دنیا له خوا شوي، ظاهرا خو هر څه په اعلامیو باندې محدود دي، آیا د افغان انجونو په وړاندې د دومره خنډونو د رامنځته کېدو او بیا د دې خنډونو د لرې کېدو لپاره د نړۍ اقدامات تاسو کافي بولئ؟ دنیا کافي هڅې هلې ځلې کوي؟
البته اصلا نه، ځکه هغومره چې اړتیا ده او هغومره چې دا ډېره جدي مسله ده. په هغې شکل باندې واقعیا پام نه دی شوی افغانستان ته. له بده مرغه مې چې د تېر یو نیم کال راهیسې کله چې د افغان مسله، هر کله د افغانستان مسله چې لږ را توده کېږي، کله یو هېواد ډېرې ځای نیسي او کله چې بیا له سره د افغانستان مسله سړه کېږي او بیا را توده کېږي، بیا بل هېواد را پیدا کېږي. مثالونه یې تاسو ته واضح دي. هغه باید څه دي ګوري چې د نړۍ ځلې بیا افغانستان ته شا واړوي، افغانستان هېر کړي، افغانستان هېر کړي. نو دا یعنی هغه فعالیتونه چې نړیوال په دې برخه کې، هغه کارونه چې نړیوال په دې برخه کې، ما ته شخصا البته په دې برخه کې اصلا د منلو وړ ځکه نه دي، ځکه کافي نه دي، ډېر ته اړتیا لري.
نو څه باید وکړي اغلې حسن زید؟ څه باید وکړي دنیا ساسي په نظر؟ کوم اقدامات باید وکړي حداقل دغه مشکلات حل شي؟
البته د مون کار دا ډیره مهمه ستونزه ده چې په یو نشتم نړۍ جونې د داس نه لري پاتې کېږي. نړیوال دې ته باید په ډېر جدي توګه پام ورته وکړي، تر دې حده پورې چې ولې یو نیم کال راهیسې چې کله نړۍ ټوله نړۍ لاس یو کړی دی او په همدې باندې فشار راوړي چې نجونې باید تحصیل وکړي، نو ولې د دغې ټولې نړۍ زور نه رسېږي؟ بیا هم ولې په افغانستان کې وضعیت هماغسې دی؟ نو پوښتنه خپله د امریکا پوښتنه را پیدا کېږي چې په دې یو نیم کال کې بیا هم ولې په افغانستان کې دا تغییر نه دی راغلی؟ دا پوښتنه خپله د ځواب دی چې معنا ده چې کار نه دی شوی، کار نه دی شوی. دغه علت دی چې اوس هم مغسې وضعیت جریان لري. نو معنا ده چې هغه څه چې باید طالبان جدي ونیول شي په دې برخه کې جدي نه دي نیول شوي. سمه ده چې مثلا نړیوال د مثلا اکثر کسان مویني چې افغانستان ته ځي، راشه درشه لري، هلته کته پورته لري، د طالبان د نمایندګانو سره خبرې کوي، همداسې بېلابېل نور استازي چې په نورو هېوادونو کې سره ویني. خو د دې نتیجه څه؟ نتیجه یې باید موږ ترلاسه کړو. حال دا چې موږ نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې. اوس هم په هماغسې وضعیت باندې موږ د یو نیم کال مخکې 15 اګست باندې هم موږ په همدغسې وضعیت، اوس هم په همغسې وضعیت. معنا دا چې هغه فشار چې باید پر طالبان باندې په دې برخه کې وارد شي لا هم نه دی شوی، او د نړۍ هغه کارونه چې نړیوال باید د افغانستان په برخه کې وکړي، هغه اوس هم یوازې په خبرو په اعلامیو باندې تړلی دی.
بالکل. یو بحث چې په دې منځ کې مطرح دی، هغه دا دی چې ظاهرا ویل کېږي د طالبانو د رهبری ترمنځ د انجینر د مکاتبو د خلاصېدو په اړه د نظر اختلاف هم موجود دی، ځکه څو څو ځله طالبانو وویل چې مکاتب خلاصېږي، ما دا کار ونه سو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي په ټینګه وویل چې باید مکاتب خلاصي او دا د ټولو حق دی، اما تر اوسه دغه کار نه دی سوی. ستاسو په نظر آیا واقعا اختلاف موجود دی چې مکاتب نه خلاصېږي، او که طالبان چې وایي دوی غواړي اصلاحات راولي او هغه مشکلات چې په معارف کې موجود و هغه غواړي لمنځه یوسي، ستاسو په نظر؟
البته د طالبان دا واضح خبر ده چې د طالبان په مابین کې بې نهایت اختلاف شته، خو خبر ده چې هغوی نه غواړي چې دا نړۍ ته وروښيي، هغوی نه غواړي چې دا میډیا ته وښيي. نو که څه هم په دې باندې ټول موږ پوهېږو، مثلا په طالبانو کې درې ډله کسان دي. یو هغه کسان دي چې ډېر سخت دریځانه عمل کوي، چې اته هیڅ د ښوونځي نوم هم نه اخلي، لکه د څو ورځو مخکې پرون البته کابل او راځو د تحصیلات عالي وزیر په ډېره ورایه توګه دي ویلي چې ښځې د کور لپاره دي، ښځې باید په کور کې کېنول شي. هغه ښځې چې د امان الله خان هغه کس و چې نجونې ښوونځي ته بللې، دا مډرنیزم و، دا څوک په دې مسله باندې خبرې نه کوي چې خبره نه وګدي نشي. نو دا په مستقیم او غیر مستقیم معنا دا و چې زه په هیڅ صورت نه غواړم چې دا غنجوډي کوونځي تلاشي. یو هغه ډاله ده، دویم هغه ډاله ده چې په میانه برخه کې دی، یعنی نه هو نه نه ده، او دریم هغه ډاله ده چې دوی غواړي چې کوونځي شه خلاص شي، خو دوی وخت نه راسي. ستونزه ده چې هغه کسان چې پراست کړي، لبر مرغه هغه کسان چې پراست کړي، هو اکثر نه کسان دي چې د نورو هیواد د نورو کسانو مزدوران دي، او دوی تر څو چې د نور د هغه کسان مزدوري چې کیږي د بازار له خوا ته امر ور نه کړل شي، دوی د کومځي نه خلاصوي. نو د طالبانو په مابین کې نفاق بې نهایت دی. همدغه نفاق باعث دی چې کله یو وزیر یو خبر کوي، بل وزیر بل خبر کوي، یو موین یو خبر کوي، بل موین بل خبر کوي، یو رئیس یو رئیس دی په یو ولایت کې ښوونځی خلاصوي، او بل رئیس دی په ښوونځی کې بند، بل ولایت کې ښوونځی بندوي. نو دا
ټول د پدې دلالت کوي چې د طالبان په باندې یو بل باس او یو خبر چې په دې منځ کې دا هغه داده چې په طالبانو په دې هم انتقاد کیږي چې دوی د مسلکي پوسوند لپاره وړ کسان مسلکي کسان نه ګماري او همدا بایس کیږي چې کارونه او چارې سي پر مخ وړل نسی. ستاسو په نظر څومره وبخې هدف می داده چې څومره د طالبانو لخوا د دغه ډول پوسټونو د معرف او د تحصیلات علي د لپاره مسلکي کسان ګمارل شوی دي که مسلکي کسان نه وي آیا فکر کوي چې چاري به بیا صحیح پر مخ ځي؟
البته امکان لري برخه تر برخه فرق کوي، یعنی که یو ټیک بس کې دومره، یعنی دا دومره جدي ستونزه نه لیدل کېږي که مثلا په پنځم بس کې، مثلا په شپږم یا په اووم بس کې، یعنی حتمی نه ده که آقا یو یعنی یو بس د پنځم شپږم بس چې ته پېږې کې اتمن او اتمن باید د همېغه مسلک کس ونیسي، مثلا شپږم یا اووم بس ته کې ستونزه نشته. مهمه دا ده چې باید هغه نفر تعلیم یافته وي، مهمه دا ده چې هغه نفر لیک وکولی شي، یو مکتوب ولیکلی شي. خو راځو جبه بستو ته، کله چې خبر د ریاست کېږي، کله چې خبر د معاونیت کېږي، کله چې خبر د وزارت کېږي، کله چې خبر د استاد د پوهنتون یا د ډاکټر او د انجینر کېږي، نو هغه ته اړینه ده چې باید تخنیکي او مسلکي کسان واوسي، هغه کس واوسي چې هغه په برخه باندې پوه واوسي. کله چې د پوهنتون یا استاد خپل یعنی په هغه مسلک کې چې دا ګمارل کیږي، یعنی د دې د زه د دې مثالونه لرم، خپل په پوهنتون کې، د مونږ خپل په پوهنځي کې دا اوس هغه کسان د مونږ په پوهنتون کې هغه کسان استادان په شکل باندې نیول کیږي چې په مرکز کې البته دا هیڅ امکان نه درلوده چې پخوا وختونه کې اتمکان نه و چې یو د ماسترې تر ډیګري کم کس په پوهنتون کې استاد شي. مګر راځئ اوس وګورئ، تاسو تجربه کړه چې ډیری استادان له هېواده ووتل، د دې بسونه خالي شول، هغه بسونه چې خالي دي په دې کې څوک نیول شوي دي؟ په دې کې که لس نفر وي، په دې لسو نفر کې داسې هم یعنی په سلهاوو وارته ورسره مخامخ شوي، یعنې خپل د دوستانو سره په اړیکه کې یم، چې هغه کسان چې لسانس دي هغوی ته جګې نمرې ورکول کېږي، او هغه کسان چې ماستران دي هغوی ته ورته بله پلمې په دې کې د کمیټه. او دا څه هم شي چې اتماسه، یعنی دا بيخي دا زه خپل د دې نه جوړم کارام سره په ثبات سره زده کوم.
اغلی اسنځل وخت ډیر کم دی، فقط یو د نور وخت لرو. زه ورسته پختنه دا کوم چې ستاسو په نظر وضعیت په همدې شکل دوام ولري، مسلکي کسان په مسلکي پوسټونو کې نوي د انجنونو د تعلیم مخاوني ولسي، دغه وضعیت تاثیرات په ټولنه باندې تاسو سره ولرځوي، خصوصا پر راتلونکو لاسو 15 کلونو کې ک مېرمنو ته فرصت ورنکړل شي؟ لږ جواب غواړم مېرمنه.
خسی د مونږ د ټولنې نیمایي قشر دي، نو دا قشر چې کله فلج پاتې کېږي دا واضح خبر ده چې هېواد د ډېر زیان سره مخامخ کېږي، او د ډېر زیان یوازې اوس دغې کسانو ته نه، بلکې راتلونکي څو نسلونو ته هم پاتې کېږي. دا به د مراکم داسې ادامه پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه د کابل پوهنتون پخوانی استاد اغلی نرګس محمد حسنزی، ډیره زیاته مننه کوم کور مودن چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نن وضعیت پروګرام قدر منوریدونکو، زموږ د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو له پاملرنې مننه کوم. د امریکا غږ خبرونه دوام لري. زموږ همکاران به راس استودیو ته تاسو ته د تاریخ پرونه وړاندې کوي. تر بیا په لوی بخښنه خدای.